سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخکې لازادي رادیو نسلري ساتوري د لشه د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لشبګنوي او د مخ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسې وش او 25 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیر دوه ونې دریونه یو کې لیکټر لګښ پېته تنو د سختو بارانونو او درنو واور لامل خپل ژوند له لاس ور کړی دی او درويشت نور ټپین شوی دی د خبر پی خو د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویان جانان سائق نن په ویډیو پیغام کې کړی دی خغلی سائق څرګنده کړی دی چې د فبروري له شلمې را پدې خو د سختو رښتونو لامل په افغانستان کې یو زورو شپک سو 15 لوي خورونه په کلی او بیا هم یو برخه تخریب شوه ده سائق زده کړی ده چې په دې موده کې یو لکه اتیا زره څاروي هم تلف شوې دي په افغانستان کې سږ کال د ژمي په پیل کې ورښتونه نه و خو له تیرو نږدې څلورو نیو راهیسې په اکثر ولایتونو کې واورې او بارانونه شوې دي د سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د ورښت او توپان له امله د ترافیکو پرمختلل شوې د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې له اتنیمو بجو راورسته د لار د ټولو وسایطو پرمخ بنده شوې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پاتې کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولیږدوي بل لور ته د درنو واورو له امله د بامیان کابل تر څنګ د حاجیګک کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوې د افغان هندوانو او سکانو استازو له طالبانو غوښتي چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم وخوري دوی وایي چې په ننګرهار لوګر پروان خوست بغلان غزنی بلخ او یو شمېر نور ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د دلیل سرپرست وزیر مولوی عبدالکریم شرعی سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی د لیدو پر مهال د خپل ځمکو د غصب مسله راپورته کړه مولوی شرعی د هندوانو سکانو لاستازو غوښتل چې د خپل غصب شوو ځمکو مشخصات د دوی کمیسن ته وسپاري په افغانستان کې د ځینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې د هندوانو سکانو شمیر لسګو نظر ته رسیده او د 2001 کال په پیل کې دا شمیر شاوخوا 400 چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو نیم سل ترخ کته شو او د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د پخانی بندیوان صدر اعظم عمران خان په وازیان نشي کولای چې د هغه لیدو ته زندان ته ورشي دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف کون سرچینو پرون ویل چې حکومت د پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډالیا زندان د برید احتمال شته خدای نه دی ویلي چې د برید د عمران خان پر ضد پلان شوی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو نو کې د نور بندیانو پر ضد چارواکو ورځې مخکې هم له دې پریکړې د دې زندان د امنیت تدابیر زیات کړي وو تاسو یې خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي وړاندې بر سر واورئ چې په هرات کې تیر شپې ورښتون خلکو ته زیان نه راغلی
برای شپه داسې یو باد و داسې باران وه واورم ګډ واډم بېخي کلکه یخني وه د سهار اوبر باندې وڅېدی
د دې تر څنګ دا به هم را سره واوري چې د سالنګونو لارې د ورښتونو له کبله تړل شوي دي د دې تر څنګ د شو د هېواد نورو کومې لارې بندې دي په دې اړه به هم روستي جزئیات درکړو د ملګرو ملتونو ماموریت به هم په افغانستان کې تم شو چې تمه ده سبا د افغانستان لپاره د خپل ماموریت په اړه باندې چې په افغانستان کې وغځوي او کنه په دې اړه دوی یو ناسته ترسره کړي او همدارنګه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل څرګندونو ته چې په افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې وه هم تم کې وګوساس پیغامونه ته هم ورځو
دغه اکثره شیونه چې ګران شي دې کې دولت لاس هم دی
په دې اړه نور جزئیات هم شته ده ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت پاتې شو نړیواله موضوع به هم راوخلو ملتیا مو غواړو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په هرات کې د روستي ورختون او سیلابونو لامل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه نړیدلې چې لامل یې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
هرات کې د ورستۍ اورښتونو لامل د دغه ولایت په اوبه چت شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پختون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونه له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونه شي خایستون زینورې هم ډېرې شي. دورې باندې سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله ازادي رادیو ته ویل
سلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه د خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو شته وړه ودی شو، دا شان ګډه لاندې شوې دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد حالات وروره.
نو موړې وای سره لدې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپناله ستونې سره مخ شوي، تر څنګه لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي رادیو ته د تیر شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وای سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیر شپه زیات باران و، تیر ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغله. زموږ کلی کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب لشمیر څومره دی، موږ غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمیر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرونه هیڅ د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره میرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه، بلکې د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم رامنځته شوې. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت په خطا د رسیدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سائق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه شپېته کسان هیوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سل اووه اویا زره نه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمن شویو سیمو کې تر 22 زره ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان له یخنۍ ومري.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي وو. له دې سره جوخت بیا د سالنګ لوی لارې او ځل بیا د ترافیک ور مخ تړل شوی. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې د لار د سه شنبه په ورځ د شپې نه وخته د تیز واوره او طوفان له امله تړل شوی. ورزو تفصیل له سنکا کړنه ورو.
د سالنګ لوی لار سه شنبه د شپې اتنې بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د لار د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لوی لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیڅ ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډیر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو تر شپې 12 بجو تر اوسه ولاړ دي. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولیږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي، د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا تا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. ورزو تفصیل په دې اړه امید ځای مل نه ورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خوځو څنډې ته کول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. افغانستان سینز ټو بی فورګاټ. ته وایې دا ښکاری چې افغانستان هیر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کې دی. په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بیساری و بالا او زیات کړه. دا هیواد باید لا یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې کې څامل طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ، خو تر څنګ په طالبانو د فشار راوسو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوله خوړان دی. بیا لابلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوري حقونه خوندي دي. ولخوا د خصوصو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړې شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجلا ایوبي بیا دې غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. هغې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استراري وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړې شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې تر څنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تیروتنه وبلله. له دوی یوې فوزي کوفي وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هره اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کېږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره لسرو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اهدې اړیکې لري. د سیمې هیوادونه ډیپلوماټان ولیږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره له تعامل پرته بل لار نشته. همدا ډول د افغان جنو خوځ د حقوقي او شمیر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنډیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والی ولري. د دوشنبه پر ورځ هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمه غونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپور کې مو اوریدل چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. بل پلو بیا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبب افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د فعالیت د غزو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یونما ماموریت سر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوې د پنځم به پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت په دمشق په ولسمه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د شپږمې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې مشر نصیر احمد فایق حملزینو افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټانو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډیر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جانباز ازادي رادیو ته وویل
د دې دفتر هغه کمی اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې پام دی توګه پات شي. متاسفانه کوم حواله زپکه په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت تر لاسه نکړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت زیات کی. صرف هغه وخت به یونما دفتر په خټوګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادۍ قانون او د بشر د ازادۍ قانون حقوقو د څار اخې امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخوانی جمهوریت نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار پنیو کې کول سره وای په سنیو شرایطو کې چې ټاکل شوې د افغانستان بل ځنګړی استاد یې وټاکل شي د یونما د کار دوام په ځنګړی توګه غیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنی شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري د غوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مختوري او د غوی د غشتنو او کرونو سره سم د خپل ځانونه عیاروي. تر بیر پر دې چې تنه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کرونو څخه په ډیره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونه متفاوت دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل شي.
د سیاسي چارو کارپو محمد ساقط مرحمدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه د واکمن نظام تر اغېز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمنځته راوستلو سره د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټول راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه د نیوګې په داسې حال کې یي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د حقوقو په نقصولو تران کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړی و چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او د ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې ده چې د 2001 کال د بون له کانفرنس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو له مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیگم پنوم د انلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په تمه نیټه د یو خونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د فیسبوک مینه ورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیگم پنوم د انلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو خونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه:
برنامه های که در تلویزیون ما البته نشر می کنیم اکثریتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو کوم مزامین چې د خوانسي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیب ولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډیره بیلګې لرلې یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه. د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
در ای 3 سال تنها راه نجات ما
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
د نهایت خرسند به یې استیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي خو د 2.5 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس په هم د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د نمرنیو څوکو بیې لوړې شوې او دوی د اخیستلو توان نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو په خبره له یوې خوا بیکاري ده او له بلې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د بیې توکو هم ورسره لوړې شوې دي. له دې وروسته ستاسې پیغامونه اورو او بیا دوی مینې مای ته ورسو.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژې ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. په همدې هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه قدر توایم، البته په دادی ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولې او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید ونې دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبوره دي لاس نیولی دي. هغو څخه یو لسته شلی غواړي هغه چې دوی ته ورسې دوی په یو شی په انتیک شي باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دی. سنده پرون کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډېر فیصد او څلوېښت فیصد پورته سوي دي. هغه که خوراکي شان او که غیر خوراکي توکي، که حتی چې بعضي در وسه پورې دا دوکاندار خپل وس نه دي سپمولی.
په لشکرګاه ښار کې ډېر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یوه څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت ښاروالۍ څخه خو اول پکار ده چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوی د دوکاندارانو څخه کار واخلي، چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمه ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستل نه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي، یا دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي د ښاروالۍ د خوا څخه. اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده، ځکه چې په دولت هم دونه څه نه کېږي چې هر څه به دولت سموي، ځکه چې دا مسؤلیت ټوله دوکاندارانو ته راجع دي. دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تېرو وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې د هغې ارزانه کړي، که ارزانه نه کړي لوړې خو بیخي نه کړي. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات دي وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپل یو خپره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللې ده، او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي، او د بیواسه او بیواز له لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته تیر ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفر او ځکه میلاو نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره، که د لاس روپی په واسه که د شل روپی په واسه کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای غدا چا خوندې ومن دي د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوی شي هڅوي، یا به کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه بار کې خدا غزمر د افغانستان شریفي خوند دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو مګر نن آلات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتل دي ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مو د غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو وړنه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثرا شیونه چې ګران شي دي د کې دولت لا سم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزان راتللو په دوه درې زره روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره دوه درې سوه د موټرونه څلور سوه اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان شپږ زره اووه زره څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.